Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شپې نن سه شنبه د غبرګولی یا جوزا نهمه او د می میاشتې دیر شمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي امریکایان باید له افغانستانه د وتلو په اړه اسناد وګوري. د دې کمیټې مشر مایکل مکال بهرنیو چارو وزارت ته په یوه تازه لیک کې یادونه کړې چې دا اسناد باید له محرمیته وایستل شي او ټولو ته ښکاره شي. مایکل مکال او د بایدن د ادارې نور منتقدین له افغانستانه د امریکا د وتلو په بڼې او عملیاتو سختې نیوکې لري. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شي. د ایران د عدلی د وزیر مرستیال علی کاظمی وایي هیواد د درش پیت سرنه افغان کډوالو کوربه دی. د ایران نیمه رسمي مهر خبری اجانس پرون د خاغلی کاظمی له قوله راپور ورکړی چې نوموړي له نړیوالو مرستندوی موسسو وغوښتل چې د افغان کډوالو د اړتیاو په هواري کې له ایران سره همکاري وکړي. کاظمی دا خبره د ماشومانو د ساتنې په اړه په یوه سیمینار کې وکړه. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله یو زیات شمیر افغان کډوالو پناه اخیستې ده. کاظمی ټینګار وکړ چې ایران له رنګ، نژاد، قومیت، توکم او مذهب پرته له افغان کډوالو سره په ځانګړې توګه د دغو مهاجرینو له ماشومانو سره ښه چلند کوي. په همدې حال کې په ایران کې یو زیات شمیر افغان کډوال تل د ایرانی چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي. په وروستیو کې ان دغو افغان کډوالو شکایت وکړ چې د وچې ډوډۍ کارتونه هم نه ورکول کیږي. نامعلومو وسلوالو پرون دوشنبه په کندهار ښار کې د خیرالله په نوم یو سوداګر په ډزو ویشتلی او وژلی دی. دا پیښه د څوارلسمې حوزې اړوند په عیدګاه دروازه کې شوې. عیني شاهدان وایي وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلی دي. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی سوداګر د کندهار ښار د اتمې حوزې اوسیدونکی وو. په کندهار کې طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه د پیښې انګیزه هم نه ده معلومه. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. امریکایانو پرون د خپلو وژل شوو سرتیرو د یاد ورځ ولمانځله. د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایدن په همدې تړاو جوړو شوو مراسمو کې وویل د امریکایي سرتیرو سرښندنې او مبارزې باید خوندي شي او د خلکو د لا یووالي لپاره ترې کار واخیستل شي. امریکا معمولا په بهرنیو جګړو کې د خپلو وژل شوو د یاد لپاره دا ورځ هر کال د می په وروستۍ دوشنبه لمانځي. د امریکا تر ټولو وروستۍ اوږده جګړه په افغانستان کې وه چې لږ تر لږه 2400 امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او څه باندې 40000 نورې ټپیان شول. د جرمنی حکومت پرون اعلان وکړ چې صدر اعظم اولاف شولز د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي او هغه ته یې د برلین د سفر بلنه ورکړې ده. اردوغان د یکشنبې په ورځ د ترکیې د ولسمشرۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې ګټونکی اعلان شو. د جرمنی حکومت په یوه بیان کې اعلان کړی چې ښاغلی شولز د ناټو په تړون کې د ګډو متحدینو په توګه د برلین او انقرې ترمنځ پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ. او د هند کرکټ غوره لیگ آی پی ایل چینای سوپر کینګز ټیم وګاټه. پایلو به بیګا د نریندرا مودی په سټیډیوم کې وشو چې څه باندې یو لک کسان ننداره ته ورغلی وو. په پایلو به کې چینای سوپر کینګز د ګجرات ټایټنز له خوا ټاکلی هدف پوره کړ او وتوانی چې د پنځم وار لپاره د هند د کرکټ مشهور لیگ آی پی ایل اتلولي خپل کړی. په ګجرات ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم ولوبېدل. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ایرانی چارواکي وایي له افغانستان سره پر پوله جګړه لنډه وه او اوس وضعیت عادي شوی.
درگیر مختصری بود.
دا یو لنډه شخړه وه. له طالبانو سره خبرې اترې شوې او حل شوه. اوس موږ کومه ستونزه نه لرو. پوله خلاصه ده.
دا څویم ځل دی چې د افغانستان او ایران پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه کیږي. د دغو شخړو د دوام اغیز څه کیدی شي؟
د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې ذکر کوم د طالبان د نظام وخت هم راکموي.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي وایي له افغانستانه د وتلو اسناد باید خپاره شي. په شمالي ولایتونو کې پر کروندو د ملخانو برید دوام لري.
درې سوه جری په مځکه زما خپله د بینه دغه ملخو وړې ده او یو دیر زره جری په مالچر، یعنې دا د بینه تللې ده.
تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې هوډ کړی چې د دغو بزګرو لاسنیوی به کوي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته راغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د خبرونې د سر راپورته. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې په اړه د یوې ګډ ټیم د جوړولو په تمه دی. احمد وحیدی دا خبره دوشنبه په یوه کانفرانس کې وکړه. هغه همدارنګه د طالبانو او ایرانی ځواکونو ترمنځ جګړه چې د تیرې شنبې په ورځ وشوه مختصره بللې او ویلي دي چې ایرانی پوځیانو یې ځواب ورکړ. اخوا د روسیې ځانګړي استازي د ایران او افغانستان په پوله کې د کړکیچ د زیاتېدو احتمال رد کړی دی. تفصیل صفی الله ستانکزی اورو.
د ایران لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی یو وار بیا د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د ګډ ټیم د جوړولو تمه ښکاره کړې. وحیدی د دوشنبې په ورځ ایراني رسنوي ته ویلي که په بندونو کې اوبو موجودې وي طالبان باید د ایران حق ادا کړي او که نه دا موضوع باید زموږ لپاره روښانه شي. هغه زیاته کړې موږ د یوې ګډې کمیټې د جوړولو په هڅه کې یو او په دې هیله یو څو لویو بندونو لیدنه وکړي او طالبان باید دا مسله حل کړي. ایرانی چارواکو یو وار بیا په داسې حال کې په خبرو ټینګار کړی چې د شنبې په ورځ دواړو هیوادونو په پوله کې سخته جګړه وشوه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر بیا دا جګړه مختصره وبلله او ویې ویل چې طالبانو ته اړین ځواب ویل شوی. دا یوه لنډه شخړه وه، له طالبانو سره خبرې اترې شوې او حل شوه. اوس موږ کومه ستونزه نه لرو، پوله خلاصه ده، پوله آرامه ده، پوله اوس د ترافیکو په مخ خلاصه ده. ایرانی چارواکو تایید کړي چې له طالبانو سره په نښته کې د دوی یو پوله ساتی عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ته نږدې خبري آژانس تسنیم ویلي له طالبانو سره په نښته کې د وژل شوي سرتیري محمد مهدي احمدي جنازه به سه شنبه په خاص مراسمو ترسره او خاورو ته وسپارل شي. طالبانو هم له ایراني پوله ساتو سره په نښته کې د خپل یو عسکر وژل کېدل تایید کړي. که څه هم په جګړه کې د سپکو او درنو وسلو د کارولو رپورټونه او ویډیوګانې خپرې شوې، خو تسنیم آژانس د ایراني ځواکونو لخوا د توغندیو د کارولو خبرونه رد کړل. روسیا چې هم له ایران او هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ډاډمنه ده چې سرحدي نښتې کومې لویې لانجې نه رامنځته کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دوشنبې په ورځ روسي رسنیو ته ویلي چې پخوا هم په پوله کې طالبانو او ایراني ځواکونو نښتې کړي، خو داسې څه احتمال نشته چې کړکیچ زیات او یا اوږدمهالي عواقب پیښ کړي. څو ورځې مخکې سیستان او بلوچستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي له سفر او هلته د ایران د حقابې د خوندیتوب په اړه طالبانو ته د هغه د جدي خبرداري وروسته د تهران او طالب چارواکو ترمنځ بېسارې لفظي شخړې هم وشوې. د رئیسي خبرداري ته د طالبانو د ځینو قمندانانو کلک غبرګون او ګواښونه د دې لامل شول چې د راپورونو له مخې په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمي قمی له طالبانو وغواړي چې په یوه میاشت کې د دوی د حقابې په اړه غوښتنې پر ځای کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا سرپرست مولوي عبدالکبیر بیا په یوه وروستۍ ناسته کې چې د ایران د حقابې او رامنځته شوو لانجو په اړه یې ترسره کړې وه، د ایران په شمول له ګاونډیانو سره په ښو اړیکو ټینګار وکړ. طالبان وایي د ایران حقابې ته ژمن دي، خو په افغانستان کې سخته وچکالي ده او بندونه دومره اوبه نه لري چې تر ایران پورې ورسیږي. اخو د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې د ایران د چارواکو د څرګندونو په غبرګون ویلي وو د ایران رژیم دې له زور ویلو ډډه وکړي او پر ځای د 1950 کال د هیرمند تړون ته مراجعه وکړي. هغه دا وړاندیز هم کړی وو چې طالبان او ایران دې د لانجې د حل لپاره یا ډیپلوماتیکي خبرې وکړي یا د کوم منځګړی وټاکي او که بیا یو همکار نه ورکوي باید دا مسله قضاوت ته وړاندې شي.
و موردل چې د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې په اړه دی د ګډ ټیم جوړولو ته کار وشي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي څو ځله یې له ایراني او پاکستاني پولیساتو ځواکونو سره جګړه کړې. دغه جګړه یې کله ناکله په کور دننه او بهر د افغانانو لخوا ستایل شوې هم ده، خو د چارو یو شمیر کتونکي دا ډول جګړې د طالبانو د کمزوري ډیپلوماسۍ پایله بولي. د چارو له کتونکي حکمت زمينه مې وپوښتل چې د دې ډول شخړو لامل څه کېدلی شي.
ګوري طالبان او ایران د دې تاریخچه کې وکتلې سي یو ډېر خنړی تاریخ شته نو ساتو نیو کې ایران ډیپلوماټان پکې په مزار شي یو ګل کیږي او بیا د یاته جنگ ته نيسته کې هغه وروسته په 2001 کال کې چې کوم د بلا عمر د کور سره کوم عمل کیږي د طالب چارواکو ا اداده د چې او ایران لاسلو نو دې په تاریخ شته ډېر مهمه ده څو دارو او د تشویق فقط د طالبانو کم انسرجنسي یا کم جنگ چې د جمهوریت په وړاندې ایران باید فرصت وګڼي چې تر څو د امریکا سره اختلافات درلودل ځینې طالب رهبران ته د هغوی سره لاس یو کړي چې تر څو ناتو په بل عموم او امریکا بالخصوص دوی ته یو نوه سردردی په افغانستان کې جوړ کړي. نو ایران د خپل منافعو په تعقیب کې د طالبانو څخه د وسیلې په حیث باندې استفاده وکړه. نور د دې نه خواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکات ډېر کم لري په ځینې مسایلو کې اصلا نه لري. د دینی اړخ کې وکتلی شي په سبي اړخ وکتلی شي هغه یو بحث دی، مګر زه فکر کوم د دوی تر مابین مشارکات ډېر کم، بالخصوص د کله چې د یو نظام په حیث باندې د دوو نظامونو په حیث لیدوال ته وکتلی شي فکر کوم مشارکات کم. دا طبیعي خبره ده چې دوی تر مابین به دا جنجالونه راپورته کړي. دا بله هم
اعظمي صاحب تاسو وایئ چې مشترکات کم دي، اما ایران طالبانو ته شین څراغ ښکاره کړ، سفارت ورته وسپاره، پخواني ډیپلوماټان یې وویستل. زمين کې تاسو پخوانیو جګړو ته اشاره وکړه، مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په زغرد دښمنی لري له امریکا سره، له لویدیز سره، او طالبانو هم شل کال په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه.
لوین صاحب زه فکر کوم دا به د شین څراغونو ښکاره سی وي، دا د دې وجه څخه چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نه غوښتل چې طالب شکله به تکابل ته راځي واک په لاس کې نیسي، دا ځان څخه دښمن جوړ کړي. کوم نسبی د افرادو تر مابین چې کوم دوستي جوړ کړي او غوښتل چې هغه قوي شي، مګر بس دا دی زه فکر کوم طالب هم په دې ډېر واضح پوهیږي چې د ایران سره پوره دوستي کول دا پر دې پرړي کو باندې د غرب سره بالخصوص بخت تاثیر کولای شي.
د طالبانو د حکومت راتلونکي لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي؟
لورین صاحب ګورئ، یو شی به ډېر واضح وکتلی شي، د ګاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نه وروسته تر 2021 کال پورې چې یو عمده فاکتور چې طالب کوي سي او د دې جغرافي چې جمهوریت ته سپورت وایي او به څنګه نظام تراس، نو کچيري ګاونډي وادونه د طالبانو څخه تهدید ما احساسي په دې مطمئنه شي شاري نورې ګزلې نور انتخابونه د ځان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي. ګوري په نو د طالبانو په اول دوران د دور کې ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبانو پر خلاف باندې، وسم داسې افراد بل خصوص هغه افراد چې ایران پښریه کې د فاطمین د ترامالاندی استفاده کول هغه په افغانستان کې څو لکه طالبان په وړاندې، نو د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې فکر کوم دا طالبان د نظام وخت هم راکموي.
د چارو کتونکو حکمت اعظمي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي امریکایان باید له افغانستان د وتلو په اړه اسناد وګوري. د دې کمیټې مشر مایکل مکال بهرنیو چارو وزارت ته په یو تازه لیک کې یادونه کړې چې دا اسناد باید له محرمیت ته راوېستل شي او ټولو ته ښکاره شي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستان د وتلو په اړه پټ اسناد باید لمړی د دې کمیټې ټولو غړیو او بیا امریکایانو ته ښکاره کړای شي. مکال په یو تازه لیک کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ته ویلي چې د امریکا خلک په تیره هغو چې افغانستان کې جنګېدلي یا د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي د حکومت د اقداماتو د ارزونې مستحق دي. هغه ټینګار کړی چې له افغانستان د وتلو په اړه اسناد باید د کمیټې ټولو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړو ته ورکړل شي په تیره هغو چې افغانستان کې خدمت کړی. امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری غوښتونکي مشر مایکل مکال له ډېره وخت له بهرنیو چارو وزارت سره په لانجه بوخت دی او له هغوی څو واره د سندونو د ورسپارلو غوښتنه کړې. د کمیټې د مشر پرله پسې فشارونو بالاخره تېره اونۍ هغه ته د سندونو د سپارلو لار هواره کړه، خو اوس ښاغلي مکال ویلي د سندونو په کتلو او ارزولو دا ورته معلومه شوه چې دا سندونه باید محرم نه وي او نه یې خپراوی ملي امنیت ته کوم ګواښ پیښوي. هغه استدلال کړی چې د دې سندونو خپراوی به برعکس د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په پرېکړو باندې د امریکایانو باور بیا جوړ کړي. مایکل مکال او ګڼ نور کسان وایي دا سندونه او معلومات څرګندوي چې څنګه له افغانستانه د بایډن ادارې وتل د دې سبب شول چې 14 امریکایي سرتیري ووژل شي او 40 نور ټپیان شي. ښاغلي مکال مخکې دا هم ویلي وو چې له افغانستانه د راوتلو پر وخت د عملیاتو له مسؤلینو او ډیپلوماتانو سره د دوی مرکې به هم دا څرګنده کړي چې امریکا ولې خپل زرتنه اتباع او سلګونه زره افغان همکاران داسې یو هیواد کې پرېښودل چې کنټرول یې د ده په خبره د تراګرو په لاس کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته اړین اسناد ورسپارلي، خو دوی بیا هم غیر ضروري تعقیب ته دوام ورکوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په یو ویډیو کې چې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف یو مسؤل ته منسوبه شوی، د طالب چارواکي خبرداري ورکړي چې هغه خځه چې اسلامي حجاب نه مراتوي د خپل پلار او ورور مجرم ګڼل کیږي. په دغه ویډیو کې چې ظاهرا د یک شنبه په ورځ د ولسوالۍ د اوسیدونکو لخوا ثبت شوی، د طالبانو دغه چارواکي په یو عامه غونډه کې خبري کړي او خلکو ته خبرداري ورکړي چې له دې وروسته د دریشې د کمیس او پتلون اغوستل هم جرم دی. د طالبانو ویاندویانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
لباسی ترکی، لباسی تنگو ترش، لباسی پنجابی، از این بعد هر خواهر اگر همین لباس استفاده میکنه اونها مجرم هستند.
د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي ته په منسوبه ویډیو کې دغه کس خبرداري ورکړی چې که خزي اسلامي حجاب مراد نکړي دوی او د کورنۍ نارینه غړي به مجرم وګڼل شي. ظاهرا دغه ویډیو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي ثبت کړي او پر ټولنیزو شبکو خبره شوې ده. د جاغوري دغه اوسیدونکي د دې ویډیو د ثبتولو پر مهال وایي چې دا دریم ځل دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره دوی ته خبرداري ورکوي، خو دا ځلې خبري جدي دي. د دغه ویډیو پر بنسټ چې د یک شنبه په ورځ ثبت شوی، دغه سیمه ایز طالب چارواکي د لسګونو کسانو په یو غونډه کې خبري کوي.
ترکی جامې، تنګو تروش جامې، پنجابي جامې، لنډ جامې، دوه لمن لرونکي جامې، لنن څخه ورسته کې هر خور واغستلې مجرم ده. په حقیقت کې ورور او پلار مجرم دی، هغوی باید ونیول شي او سزا ورکول شي تر څو خپل مسؤلیت ادا کړي.
دا سړی چې ادا کیږي طالبان د حکومت یو چارواکی دی، په دې ویډیو کې خلکو ته غوښونه کوي چې کړي جامو بڼه بدل نه کړي مجرمین دي او مجازات بشي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد، د غم رستیال بلال کریمی، او د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایت عاقف مهاجر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونویلي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي د ښځو د جامو د اغوستلو په اړه د طالبان د حکومت د یو غړي څرګندونې له ټولنې څخه د ښځو د ایستلو او د دوی د فردي ازادۍ د یو سلبول بولی. د دوی له ډلې مشګان فرجی ازادي را دوته وویل،
واقعیت عملی است که طالب تغییر نکرده.
واقعیت دا دی چې طالب نه دی بدل شوی، طالب همغه طالب دی چې شل کاله مخکې ښځې له ټولنې څخه حذفولې. موخه او هیلې د ښځو انزوا کول دي او دوی دې موخه ته د رسیدلو لپاره کار کوي.
د تیر کال په لومړیو کې د طالبانو مشر یو فرمان صادر کړ او د ښځو لپاره حجاب لازمي کړ. له دې حکم وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد انفی ویل که کومه ښځه حجاب نه مراتبي کور دې معلوم شي، د کور مشر ته دې سپارښتنه وشي. خو بیا هم که د حجاب مسله په پام کې ونیول شوه، د دوهم ځل لپاره د میرمنې سرپرست احضار شي، د دریم ځل لپاره د درې ورځې بندي شي، او د څلورم ځل لپاره که دا کار تکرار شو محکمې ته دې ور وپېژندل شي تر څو رسمن سزا ورکول شي. همدارنګه حجاب له اجباري کېدو وروسته په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د حجاب د اعلاناتو د پوسټرونو په لګولو سره بې حجابه ښځې له حیواناتو سره تشبیه کړي. د طالبانو په دغو تبلیغاتي پوسټرونو کې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم بې حجابي ګڼل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس مولوي عبدالحی عمری ته منسوب غږیز پیغام کې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو امنیتي چارواکو ته امر شوی چې ښځو ته د واده په محفلونو کې د نڅا موسیقي او سندرو ویلو اجازه ورنکړي. په دې پیغام کې د سرغړونکو میرمنو او د دوی د میړونو د بند کېدو ټینګار هم شوی دی. په کندهار کې د طالبانو سیمه ایز ادارې په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول شول. د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګي څخه د پورته د زده کړې بندېدل، له پوهنتونونو څخه د دوی راګرځول، په ډېری دولتي ادارو او ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار څخه د دوی منع کول، حجاب لازمي کول او د سفر بندیز هغه محدودیتونه دي چې پر افغان میرمنو لګېدلې دي.
له خبرونو ور اخوا
وسم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي. واشنگتن اگزامینر خبرونه په افغانستان کې د هغو دیار لسو امریکایي سرتیرو د کورنۍ خبرې راخستې چې د 2021 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر مخته چاودنه کې وژل شول. د دغه سرتیرو کورنۍ د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي چې د پیښې په اړه حساب کتاب ورکړي. د واشنگتن اگزامینر په وینا د دغه وژل شو سرتیرو کورنۍ پروند د مینه هیوشتمه د امریکا د وژل شو پوځیانو په یاد غونډه کې دا سرګندونه وکړي. دا مراسم هر کال د می میاشتې په وروستۍ دوشنبه کې د امریکا د وژل شو پوځیانو د ویر لپاره جوړیږي او په دې ورځ هغه هیواد کې رخصتي هم وي. په هغه چاودنه کې چې د 2021 کال د اگست په شپږویشتمه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال وشوه، نږدې 200 افغانان هم وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. هغه مهال د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یا داعش ومانه. په برید کې د وژل شو یو شمیر امریکایي سرتیرو کورنۍ واشنگتن اگزامینر ته ویلي د جو بایدن د ادارې چارواکو تر اوسه دغه پیښې په اړه حساب نه دی ورکړی. خبرونه د امریکا د یو دفاعي چارواکي په حواله بیا لیکلي چې د داعش هغه غړی چې د کابل هوایي ډګر برید په پلانولو کې لاس درلود د طالبانو لخوا وژل شوی، خدای نه دی ویلي چې هغه څوک وو او چیرته او څنګه وژل شو. یور ایشیاری ویو خبرونه بیا د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ سرحدي شخړې ته کتنه کړې ده. د خبرونه په لیکنه د وسلواله شخړه کې چې د شنبه په ورځ وشوه لک تر لګه درې تنه وژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. په لیکنه کې راغلی دان خطه یو اونۍ وروسته تر دې وشوه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی طالبانو ته ګواښ وکړ چې د 1993 کال له تړون سره سم د هلمند د سیند اوبو حق ورکړي. کته هم دواړو لورو د شخړې د لاملونو په اړه د سیړنې ژمنه کړې، خو یوه اشاره ویو د طالب چارواکو په حواله ویلي د شنبه په ورځ شخړه کې لومړی ځل ایرانی لوري دازې وکړي. ایرنا خبری آژانس بیا لیکلي چې لومړی دازې طالبانو وکړي او وروسته د ایران لوري ځوابي اقدام وکړ. ایران داسې مهال افغانستان سره د اوبو پر سر ناندرۍ پیل کړي چې په هغه هیواد کې هم وچکالۍ بې ساري حد ته رسیدلې او د یوریشیا په خبره 2021 کال کې د ایران نږدې 90% برخې وچکالۍ تجربه کړې ده. ایران د سباندې 3.5 میلیونه افغانانو کوربه دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په وینا 2.1% هیڅ قانوني اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي مراکشي ملخانو د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې پراخې کروندې لاندې کړې دي. د اف ای او د سازمان چارواکو ویلي چې د ملخانو د څپو د راوتلو په سبب شاوخوا 1 میلیون ټنه غنم ممکن ضایع شي. تفصیل په دې راپور کې.
له لوګي او بيوزلې سره مخ افغانستان د کرنیزو محصولاتو په برخه کې ل یو نوي او بيساري کډکیچ سره مخ ده. د بغلان او غړ نور شمال او شمال ختیځو ولایتونو پراخې کروندې د مراکشي ملخو له سپو سره مخ دي. په هیواد کې د ملخانو او نورو مزرعه حشرو د لمنځوړلو لپاره د کیمیاوي موادو کمښت بزګر دې ته اړ کړی چې په خپل لاس په کار شو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د مؤسسې د مامورینو په مرسته ملخان لومړی یو لوی ترپال ته ورټول او لمنځه یوسي.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
نجیب الله د بغلان یو کاروانګر دی چې سکالی سلګونه جریبه ځمکه ملخانو خرابه کړې ده.
300 جریبه ځمکه زما خپل د بین دغه ملخ وړی ده او یو ډیر زره جریبه مالچر، یعنی دا د بین تللې ده، دغه ملخ د بین وړی ده او دغه ملخ د ود د میاشتې سنې نیولې د عمل پر 15 باندې وزي، د جوزا پر 15 پر شل باندې د دوه ختمې دي. د دغه وطن
وچکالی ډیر سړ ځایونه د ملخانو ډیر محدود کنټرول او په مارچ او اپریل کې د ورخت مناسب مقدار د ملخانو د ودې لپاره ښه چاپیریال رامنځته کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او چارواکي وایي له محلي ټولنو او مؤسسو سره په همغږۍ او همکارۍ د ستونزو د سمدستي هواري لپاره ځینې لومړني کارونه کړي. د اف ای او د افغانستان څانګې مشر ریچارډ ترینچارد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دوی هڅه کوي زیانمنو بزګرو ته لازمي مرستې ورسیږي. موږ باید دا مخکې له مخکې ډاډمنه کړو هغه کورنۍ چې هر څه له لاسه ورکوي اړین خوراکي مواد او مرستې ورسیږي. تر څنګ یې د کرنې د برخې ملاتړ او بیړنۍ کرنیزې مرستې باید دغو کورنیو ته ورسیږي چې بیرته خپلې ځمکې ابادې کړي. بله خبره د مراکشي ملخانو په اړه دا ده چې کال په کال یې تعداد سل چنده زیاتیږي. موږ باید دا یقیني کړو چې کال ته تر دې بد وضعیت ونه ګورو. د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکوي چې ښایي سږ کال د 2,200,000 ټنو پورې غنم د ملخانو د سیل په سبب ضایع شي چې دا د ټول کال د حاصلاتو څلورمه برخه جوړوي. د دغو ضایع کیدونکو غنمو یا حاصلاتو ارزښت له 280 میلیونو تر 480 میلیونو پورې اټکل شوی. دا د افغانستان په څیر په یو ناورین ځپلي هیواد کې چې نړیوالې مرستې ورباندې تر ډیره بندې دي او اقتصادي شرایط یې مخ په ځوړ بلل شوي، بېوزلو او بزګرو ته یوه نه جبرانیدونکې ضایع بلل کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو وروستای راپور راخلو. لکلونو وروسته د کندهار د سیلانیس کرنیس فارم لمیوه حاصل ترلاسه شوی دی. د کندهار د کرنې د سیلانیس فارم مسولان وای چې د انګورو او انارو په ګډون له هوا سره بیلابیلو میوه خپل تعامل خودلې. تفصیل له صادق رښتینی اورو.
دا د کندهار ښار په لویدیس کې د کوکران کرنیز چړنیس فارم دی چې له 2003 کال راهیسې پر سلګونه جریبه ځمکه د 45 بیلابیلو میوو پر 928 ډولونو درختو یا ونو چړنه پیل شوې و چې تازه یې مسولان له مثبتې پایلې خبر ورکوي. د کندهار د کرنیز چړنیس فارم مسول انجنیر محمود الله نوري وای په دغه فارم کې ایښودل سو ټولو میوه لرونکو ونو د کندهار په چاپریال کې وده کړی چې سش کالې له وخت وړاندې حاصلات هم ترلاسه شوي دي.
په دغه میوه کې چې 15 ډوله میوه ده او د 15 ډوله میوه 938 قسمونه تر څیړنې لاندې نیول شوي او تر 2019 کال پورې د دې ټولو څیړنې نتیجه شوې کتابونه یې چاپ شوي په لابراتوار کې کتل شوي. د یوغو د شاخونو د کدونو د میوه د میوه د وزن د میوه د اندازې په ټولو باندې څیړنه شوي.
د کندهار د چړنیس کرنیس فارم میوه لرونکي ونی هرات، مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو ته هم د چړنی لپاره استول سوي دي. شاغلی نوري وایي په دې فارم کې د روزل سو 928 ډوله میوه څخه بڼوال کولای سي د زیات عاید ترلاسه کولو لپاره باغونه هم جوړ کړي.
دغه میوه چې دلته کرل شوی په دې کې داخلي او خارجي ټول میوه موجود دي. په کندهار کې که وګورو هیڅ میوه تر اوسه نه ده پخه، اما د کندهار د تړنیز فارم میوه چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس دا تیار پخه دي کولای شو بازار ته وړاندې کو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوه چې تحقیق لاندې نیول شوی او نتیجه یې کامیاب وتلې د دغه میوه نیالان باغونه جوړ کړي.
د کندهار د کرنیز چړنیس فارم کارکونکو فضل محمد او عبدالناصر بای په اسری بڼه د باغونو جوړول د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د اوبو سپما کې هم مرسته کولای شي.
دغه پارک د شاغه جیوی دی، دا د شپول دی، نو دا د اوبو د شي زر زر غواړي، په دغه خاطر باندې شاغه جیوی یعنی لواره اوبو یعنی نیم متر درې چاره کوبه کې ودرې، په دې کې خالي د شي اوبو تیر شي، دغه توپیر یسته دی وطن او دغه ځای.
چې دا درخت مراز و کې بیا په وخت مور د وا پر پاشو چې دا درخت مراز و کې پاجو ور دا د وا د چې دا ته و کې دا درخت مراز و کې بیا دا د وا مش پر پاشو د ماشين په ذریعہ باندې او دا شوتا کړو پښ پر و ورځ کې مش پر پاشو دا د وا باندې.
د کندهار د کوکران د کرنی چړنیس فارم مسلان وایي کې امکانات زیات سي کولای سي راتلونکو کې دغه فارم میوه بازار ته وړاندې او کافی عاید ترلاسه کړي. دغه فارم پر 45 جری بزمکه جوړ دی او د چړنی لپاره د میوه اوبو او خاورې مجهز لابراتوار هم لري.